라디오.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د بهروز د لیری په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم نن سه شنبه ده د تلي میزان لسما د اکتوبر لومړی اپیل په خبرونو کې د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د دې ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلی. د طالبانو له لوري په عام حضر کې سزاوي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دی ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایل او پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښ و. د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا پرون د اسرائیل لخوا د حسن نصر الله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستونکي غونډه کې حسن نصر الله د دب خبره یو بېرحمه ترهګر وباله چې ډېرو امریکایانو، اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل حسن نصر الله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبېروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتون او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکمه شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزه په اړه وایي.
په
کله زمونږ زراعتي محصولات وخت لري باندې سیمبل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 کلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفه ای جګړو په اړه هم ریپورت درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغیزمن کړي.
جنگ و ډیر کوي شدید جنگ و خلک ټول بې ځای شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانې بیزی دا ټولې لګېدلي دي، مړي شوي دي.
اسرائیلو لنن سهار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې مخالفت کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د توپان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه 9 تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د 4 تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د 4 تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې 3 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او توپان له امله 8 تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبید الله الکوزی د دوشمې پر ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله څو کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د وټنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. توپان او باران ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې 15 سیزو کې بي ساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بي ارتباط نه دي.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس
ازادي رادیو ته غواګیست. تر یوې لنډې وقفې وروسته ورزو د افغانستان په اړه باندې نورو راپورونو ته اوس یو وقفه اخلو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي دغه ولایت د پولی لاري افغانستان ته ترانزیت 8 برابر زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولې څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بل خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږه تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وخت لارې بندي شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زمونږ په میوه باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغه باندې تقریبا 300% تعرفه جوړه شوې ده. محلي ټیکسونه یا صوبایي ټیکسونه هم زموږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي چې دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندي کله یو غلام خان کې مشکل جنګ وو پټان چې دغه شانتې انګور اډا اته میاشتې کېږي بند ده همدارنګه تورخم د څکم دوه میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونی مشر شاهد حسین وای د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا څلوېشت ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له شلمې راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د اته برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 1.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر لاري افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 1.5 میاشتنی مودې پرتله 1.5 برابره ډیر وباله. خانجان علی کوزای هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران څخه هنرکونه واستلی دي او زمونږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات یې چې د ایران نه
خود په داسې حال کې چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالر ته رسیدي شي. د ایران لاري په ترانزیت شویو مالونو کې پرزه، بوره، اوړه، غوړی، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربی اماراتو، روسیې او انډونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو لاري افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلورويش ساعته
لئن ننګرهار ولایت سیمایي سرچینی وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفي ډول جګړه روانه و. دا جګړه د تیرې شنبه ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته ویل شخړې ډېرې زوروري وي. نوموړي د غرازې دا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېرې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوې دي. نور جزئیات لا به دې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د روانیو نه د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوی نښته د سیمایزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روان دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمایزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغړ څخه خویدلې و نګدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته چیرمه یو عیني شاید د موجوده حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده و چې لامل یې د دې سیمې ډیرای کورنۍ خپل کورونه پریخي دي. د ادعا کوي چې په دې نه خطو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ ډیر کوي شدید جنگ خلک ټول به زیز شو د کورونه یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی دا ټول لګیدلی دی مړي شوی دی خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو پیری د خیره په قرار دی اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دا شهید شوی دی مړ دی.
خو د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنۍ په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتي سرحدي سیمه کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوی اوس هم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبان پوستې جوړولي چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوي. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د ورېښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړي په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی ده. په ایران کې شمیر پخوانی پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د زورونې سربیره ان ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دغه کمپاین یو تنظیمونکې او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
نه، افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. نو موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځنی ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میش ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میش پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوي کمپاین د هرکلی تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو لوري نیول او د زورونې سربیره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاهد چندین
لبد مرغ موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران ټلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
برنامه در دست اقدام داریم که بدون از داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یو دم نه بلکې لکه وړې پراته او منظم ډول او مناسب محل وش لمخي هغه چې په غیر قانوني توګه ایران تر اغلی بیرتسکانی شي او د غلړۍ با تیز شي.
له دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلیو چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي. د هغو معلوماتو لمخې چې یو میاشت وړاندې په ایران کې د کډوالۍ د اعلی کمشنرۍ په پاڼه کې خبره شوې وو، دا مهال 8.3 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
د اسرایل پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوزي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوزي برخه په تور لیست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانه ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونه داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله په وتلو دي. د اسرائیلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې رپورت له اسمت ساروانه ورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف ګالان د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اته اتیایی میز غروالی لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دي. دوی به له خپل ټولو وړتیاو څخه چې لري کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ دایم قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مزکنی بریټ ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي ده. لبل خو د سوریې د بشري حقوقو لندن میشته څارونکو ډله وایي د لبنان پولي تنشته د سوریې په وسیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپیان شوې دي. د دې خپلواکي څارونکو ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگیالو تکو د لبنان په سرحد کې د جدیده یابوس سرحدي کلی تنشته یو ودانه بمباري کړه چې په پایله کې د دوه سوري ملکی وګړو په ګډون و ایران په لور ملیشه ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په ورستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو لویری له لبنان څخه شاوخوا 3000 کسان سوریې ته تښتیدلی دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونو او ملتونو له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکی ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د وال سټریټ ژورنال خبريال د پښتني په جواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خراغلاست ویم. ورزون نورستان ته د نورستان مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو د راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوي. دغه وسایل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسولین وای د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل وویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو دوه دیر زره امریکایي ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به دې دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوشنیو د حیواناتو د پوستکو نه به چې استفاده کوله هغه ډیر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډیر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کیدل. خو د دې پیسې ما سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو، قرطو، پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیری محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه به استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوې وسایل سره سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بی وی د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقویه شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلکو ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې د 200 فامیل لري هغه لس کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې د 500 فامیل لري هغه ته شل کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 300 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترید مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیز وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
واربشو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلونکو وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له عمله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوي همدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی، جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوي امداغه تیل شي چې تیل خراب دی، له دغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلونکو عبد الظاهر وای اکثرا وخت ورته داسې مهال موټر خراب سي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه مو غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب سي تر څو زموږ وسایل مشته دغه یو داسې ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېج.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډېر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي، خو د خرابو تیلو لامل یې انجن خراب سی.
خلک د سم نه دي چې هر څوک په یو ډېر تکلیف سره په ډېر خواري سره به موټر ځان ته وسایل اخستی. یو ماسل دی، یو شاګرد، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. منګر د خراب تیلو د کیفیت له عمله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانو باندې پښتنه وکي دا اکثر کومونه خراب شوی دي. د ټول ماشين سیستم یې خراب کړی دي. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایز، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیز رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غازو او نیپتو مدیر معاون عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټانډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې څه ډېر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده، نو د اتحادیه له لارې موږ دا تیل کتل، نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ په موږ بند کړو، که به خرابي نه وه هغو پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې